امریکا غگ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم سهار من یک مرغه دا وخت په افغانستان کې د سهار 5 بجې دی چې دلته په واشنگټن کې د ماښام 9 بجې کېږي تاسو په مخ کې د خبرونو لندېسته
د امریکا کانګرس په ایران د لټکو د خرڅولو په خلاف لایحه منزور کړه د مهاجرت نړیواله اداره وایي په تیرو 2.5 ورځو کې په مدیترانه کې تقریبا 240 پناهغښتون کې ورک شوې دي او داعش د عراق د مسل په خار کې دوه عسكر او عام خلک وژلي دي
نن جمعه ده د 1415 کال د عقرب د میاشتې 28 ده چې د 2014 کال د نومبر د میاشتې 13 کېږي په دې خبرونه کې د خبرونو څخه ورسته د افغانستان سیمه او نړۍ د روانو حالاتو په اړه مطالب لرو او یو مرکه د افغانستان د کرکټ بورډ د سرپرست عمومي رئیس عزیز الله فضل سره لرو اوس په پر خبرونه عاشق الله رحیمزی تاسو ته وړاندې کوم
السلام علیکم د متحده ایالاتو د استازو مجلس پرون د پنځشنبه پراس په ایران د ایرباس او بوینګل ټکو د خرڅولو د مخنیوي لپاره لایحه منزور کړه د دې خبر تفصیل د شافی سردار ناوړی
د جمهور رئیس براک اوباما حکومت په ایران د دغو تجارتي الوتکو د خرڅولو منزوري ورکړې و خو په پرونی رایګری کې د جمهوری غشتونکو ترڅنګ و دیموکراتانو هم په ایران د الوتکو د خرڅولو پر ضد رایګیری ورکړي د استازو د مجلس اکثریت غړي جمهوری غشتونکو دي په پرونی رایګیری کې ټولو 243 جمهوری غشتونکو د دې معاملې په خلاف او 104 او یا دیموکراتانو بیا مثبت رای ورکړي د استازو د مجلس د دې پریکړې لمخې د متحده ایالاتو د خزانې وزارت هغو بانکونو ته جواز نسی ورکولی چې د ایران څخه د تجارتي الوتکو د خرڅولو په بدل کې پیسې اخلي اکثره جمهوری غشتونکي د ایران سره د اټومي موافقې په کېدو خوښ نه دي او دا یې د دې معاملې د تطبیقېدو په لړ کې یو بل اقدام دی بوینګ او ایرباس د الوتکو شرکت پلان درلود چې په ایران تقریبا 200 الوتکې وپلوري د استازو د مجلس دا پریکړه باید چې اوس د مشرانو جرګه هم تایید کړي خو سپینماڼۍ ویلي دي که د مشرانو جرګه یې هم تایید کړي جمهور رئیس اوباما به دا پریکړه ویټو کړي شافی سردار امریکا ژغ واشنگټن
خبرونه د امریکا غږ آشنا راډیو اوریا د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا د بندیزونو د کمیټې مشر ویلي دي چې کېدای شي د روان عیسوي کال تر پایه په حکمتیار لګېدلي بندیزونه لري شي د افغانستان د حکومت یو چارواکي د نمونه ښودلو په شرط امریکا غږ آشنا رادیو ته ویلي دي چې د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا د بندیزونو د کمیټې چارواکي کابل ته د دې لپاره تللي وو چې د اسلامي حزب په مشر د بندیزونو د لرې کولو په برخه کې څېړنې وکړي دغه سرچینې ویلي دي چې ملګرو ملتونو د دغه ادارې له لست څخه د اسلامي حزب د مشر یو شمېر غړو د نمونو د ایستلو په برخه کې د افغانستان حکومت ته هم د بشپړې مرستې ډاډ ورکړی دی د مهاجرت نړیواله اداره یا IOM وایي چې په تیرو 2.5 ورځو کې تقریبا 340 پناهغښتون کې د مدیترانې په بهیرې کې ورک شوي دي د دې ادارې ویان فلای وو ډی ګیسمو ای پی خبري ایجنس ته ویلي دي چې د دغو کسانو په وژل کېدو سره په روان کال کې 4.5 زره کسان د مدیترانې په بهیرې کې مړه شوي دي کاغل ګیسمو ویلي دي چې په تاریخ کې دومره زیات کسان په دې بهیرې کې نه دي وژل شوي اکثره پناه غوښتونکي چې په اوبو کې ډوبېږي هغه کسان دي چې په وړو ربړي کښتیو کې کوښښ کوي ځانونه اروپایي هیوادونو ته ورسوي او ځینې نور بیا په دې خطر ډوبېږي چې قاچاقبران د اندازې نه زیات خلک په زړو لرګینو کښتیو کې باروي چې په لارو کې وبخي چې د سمندر په منځ کې ماتیږي او ډوبېږي د اسلامي دولت یادایش ډلې د عراق د موصل په خار کې دوه عسكر او عام خلک وژلي دي د عراق پوز وایي چې د خرابې هوا له وجې هغوی نشي کولی چې د داعش په مرکزونو هوایي بمباري وکړي او همدا وجه ده چې د موصل د بیرته نیولو په عملیاتو کې پرمختګ هم نه دی شوی پوز وایي د داعش جګړهمارانو پرون د موصل په ختیځه برخه کې هغه سیمې د هوان په توغندۍ وویشتلې چې د حکومت په لاس کې دي سره لیدې چې د اسلامي دولت ډله د موصل په عملیاتو کې جدي مقاومت کوي. خو د عراق جمهور رئیس فواد معصوم ویلې دي چې دغه ډله به نیست او نابوده کی. د متحده ایالاتو جمهور رئیس براک اوباما د منتخب جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ نه غواړي چې روسیا د نړیوالو قوانینو نه سرغړاونه وکړي، باید چې پر ضد یې جدي دریځ ولري. روسیا بیا اوباما په دې ملامتوي چې د جمهور رئیس کېدونه وړاندې غواړي چې د ټرمپ سره د دې هیواد اړیکې خراب کړي. د دې خبر تفصیل د خلیل خان اوري.
جمهور رئیس اوباما د سرګرمنې په جرمني کې د خبری کانفرنس په ترڅ کې کړی دی. اوباما وویل د ټرمپ نه دا توقع نه لري چې د روسیې په هکله به هغه شان دریځ ولري لکه د ده چې وو، خو زیاته کړه چې هیله لري چې د روسیې پر شان د ستر قدرت سره به ګټوره او مناسبه رویه وکړي. جمهور رئیس اوباما وویل
if we just cut some deals with Russia even if it hurts people or even if it violates international
ما هیله دا چې یو سوداګر د روسیې سره داسې معاملې ونه کړي چې بل هیواد زیانمن کړي، او یادا چې د وخت سره مناسب عمل وکړي. شغل اوباما په خبری کانفرنس کې په دې هم ټینګار وکړ چې متدالات باید د سوریه، یوکرين او د دیموکراتیک اصولو په برخه کې د روسیې سره د خپل اختلافاتو نه تیر نسی. د متدالاتو جمهور رئیس په شخصي مجلسونو کې د ډونالډ ټرمپ نه غوښتي دي چې هغه هڅې دي نه بربادوي چې په تیرو اتو کلونو کې شوې دي. خو په عامه توګه بیا شغل اوباما نه غواړي چې خپل نظر په ټرمپ وتپي. د اروپایي هیوادونو مشران دا نشنه لري چې د متحدالاتو منتخب جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ شاید روسیې کړنې هغه شان جدي تعقیب نه کړي لکه اوباما چې کولی. خو جمهور رئیس اوباما بیا اروپایي هیوادونو ته ډاډ ورکړ چې ښاغلی ټرمپ هغه شان دریځ ونه لري لکه د انتخاباتي مبارزو پر وخت یې درلودی. خلیل خان، امریکا جغ، واشنگتن.
او وروستی خبر ده چې د امریکا د ملي استخباراتو رئیس خپل دنده پرېښي ده. د متحده ایالاتو د ملي استخباراتو د ادارې مشر د منتخب جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د بریا په دویمې ونۍ ل خپلې دندې استعفا وکړه. د ملي استخباراتو مشر جیمز کلاپر ل ډېر مودې ویلي چې د جمهور رئیس براک اوباما د جمهوري ریاست د دورې په پای ته رسیدو به خپله دنده پرېږدي. ښاغلی کلاپر چې د کانګرس د اساسو مجلس د استخباراتو په ملي کمیټې کې خبرې کولې، وی ویل چې خپل استعفالی کې رسمن حکومت سپارلی دی. جیمز کلاپر د 2010 میلادي کال په دې خوا د متحده ایالاتو د ملي استخباراتو رئیس و. هغه په هوایي ځواکونو کې د جنرالۍ دندې سربیره د نظامی استخباراتو د رئیس په توګه هم کار کړی دی.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
تاس خبرونه د امریکا ژغ آشنا رادیو سو اوریدل. درنو اوریدونکو، په مکړی رپورت ده. په کندوز کې د وسلوالو مخالفینو د پټن ځایونو د لمینځ وړلو په هدف کور په کور عملیات پیل شول. نور تفصیل د خبریال ګل رحیم نیازمن په رپورت کې واوري.
په کندوز ښار کې د وسلوالو مخالفینو پر وړاندې په داسې حال کې عملیات پیل شول چې له تیرو څو ورځو را په دې خوا یو ځل بیا اوازې تودې شوي چې د کندوز پر ښار د مخالفو وسلوالو لخوا برید کیږي. د کندوز امنیتي چارواکي وایي چې څه موده وړاندې د دولت مخالفو وسلوالو غوښتل د کندوز پر ښار برید وکړي، خو د افغان او قاطع ملاتړ ځواکونو لخوا چې پر مرکز برید وشه هغه ټول وسلوال پکې ووجل شول چې پر ښار یې د برید لپاره تابع نیوله. په کندوز کې د پولیسو زر زون قماندان شیر عزیز کامول وای چې د پولیس او ملي اردو د ځواکونو لخوا په شریکه د قندوز د خار دننه د مخالفینو په پټنځینو پسې پلټنه پیل شوې ده. هغه زیاتوي چې د تیرې ورځې په عملیاتو کې ځینې لاستراوړنې هم درلودي.
د پرون تاریخ نه د منګ عملیات په قندوز کې تصفیه تلاشی شروع شوه چې باید امنیت توغزو کلو پله لاړ شو. د پرون د سعودونه د موږ څلور میله کلیشنکوف او دوه د توفنچې وي، او نن هم د موږ عملیات په چادرې ولسوالۍ کې دي هم جریان لري. دا فلم مشترک د اردو پولیسو او د امنیتي ملي خان آباد کې دي، جنت باغ کې، همدارنګه دشت ارچ کې.
شیر عزیز کامول وایي چې د ښار دننه له صفر نقطې څخه یې عملیات پیل کړي، او دغه عملیات به تر هغې ادامه ولري چې له ښار څخه ولسوالیو ته ورسیږي.
منګه مجبور یو تصفیه او تلاشی کو چې منګه د زړه د کپار دي کې منګه په ساده راپور د کشفی د صفر د خار نه شروع کړه، د نقطې د مرکز نه ک دښمن په داخل کې ځان ویل یا د چاپ کورو کې ویل کشفی ور د نو راپور نه پشته. هم د سه توسیا ورکو زو کار هغه دي کې چې دښمن غټ مقاومت سره مخامخ کیږي او اته ور سره عمل کو چې دا ځان خاطر جمع کو د دښمن نفوذ نه خارته، او په زمن کې منګه د خپل کمر بندو ته اغه لارې چې وسلېږي د خار سره ټول چکو کنټرول کو اغه ځی کې د منصور د عملیاتونو هم دادی چې منګه د خپل پوسټې بيزونه وګورو څونه ماسری دي څونه نه دي په کوم ځی کې ته دې نظر عمومي د خار په امنیتي پلان باندې کو نو دې په خاطر موږ غواړو چې اول د خار تصفیه شي کندوز د واقعیتونو اغه تجارب او اغه بعضي نواقص برملا شوی دي تجارب او مجلس اغه باید دلته استفاده وکاو نو واقعي صرف کوم څه خبر مطمئنه
امنیتی مسولین وای چې دوی به د قندوز د خار د نن ټوله هغه کورونه تلاشی کړي چې په اړه یې کشفي معلومات ولري او شک پرې کېدای شي. د قندوز ستن اوسیدونکو په دغه خار کې د افغان ځواکونو لخوا د پیل شوو عملیاتو په اړه داسې وایي.
زمندې کې چې په دوی په خار کې کور په کور د خپل عملیاتونه کار کوي چې زګ چې هغه طالبان په دې خار په نږدې ساحو کې لکه په ځای کلو کې چې دوی اوسیږي دولت باید په هغه منطقه کې هم حاکم اوسي او د خپل حاکمیت قوي کړي.
مونږ د دولت څخه د هیل لرو چې همدغه عملیات پراخ کړي او قندوز شاوخوا سیمو حتی قندوز ځینو ولسوالیګانو لکه امام صاحب چاردره ارچی قلزل د سیمو ته وغځوي او هلته دولت خپل حاکمیت څرګند کړي چې د قندوز وګړي په امن کې ژوند وکړي او د ډاډمن شي چې مونږ هم دولت لرو.
د قندوز پولیس وایي چې دغه عملیات یې ځکه پیل کړل چې یو ځل بیا د قندوز پر خار د طالبانو لخوا د برید اوازې خبري شوې دي. چارواکي وایي چې دوی به خار کې ټول مشکوک کورونا تلاشی کړي. ګلریم نیازمن، امریکا غږ آشنا رادیو.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي په روان کال کې د نشه یي توکو پر وړاندې د مبارزې پولیسو څه باندې 1500 قاچاقبران نیولې چې لس تنه یې د دغه وزارت په تور لیست کې شامل و. د کورنیو چارو وزارت دغه راز وایي چې طالبان د نشه یي توکو له قاچاقبرانو سره نږدې اړیکې لري او په اوس وخت کې د نشه یي توکو د قاچاق مدیریت د دغې ډلې په لاس کې دی. ممتاز بهیر په دې اړه له کابله رپورټ رالېږلی.
د افغانستان د کورنۍ او چارو وزارت ویان صدیق صدیقی د پنځشنبې په ورځ خبریالانو ته وویل چې په تیرو وو میاشتو کې له نشه یي توکو سره د مبارزې پولیسو د افغانستان په مختلفو سیمو کې 1450 عملیات ترسره کړي چې په نتیجه کې 1509 تنه د نشه یي توکو د تولید او قاچاق په تور نیول شوي دي. ښاغلی صدیقی زیاته کړه چې په نیول شوو کسانو کې لس تنه هغه لوی قاچاقبران هم شامل دي چې د کورنیو چارو وزارت په تور لیست کې شامل وو.
حاجی عبدالله جان کې
بابول حاجی عبدالله جان چې په حاجی باریداد شهرت لري په افغانستان کې یو مهم قاچاقبر وو. دا سړی د روان کال په دویم میاشت کې نیول کیږي چې له طالبانو سره مستقیمه اړیکه هم لرلې. حاجی اسماعیل دویم کس دی چې نیول کیږي. دریم کس احمد خان دی چې عمده قاچاقبر وو او له اتو ټنو زیات نشه یي توکي خارج ته لیږدول. زموږ د ځواکونو لخوا نیول کیږي. محمد افضل، میرولی، حاجی غلام سخی، مستری اکرم، جمعه خان، حاجی وطن، نعمت الله او اسد الله د هغه لس مشهور عمده قاچاقبران وو چې سکال زموږ د پولیسو لخوا نیول شوي. هغه زیاته کړه چې په نیول شوو کسانو کې ډیر وشتنه داسې قاچاقبران هم شامل دي چې له پوځي یونیفارم څخه په ګټې اخیستنې نشه یي توکي قاچاق کول. ښاغلی صدیقی دغه راز ادعا وکړه چې طالبان د نشه یي توکو له قاچاقبرانو سره نږدې اړیکې لري او په اوس وخت کې د نشه یي توکو د قاچاق 80% مدیریت د دغه ډلې په لاس کې دی. د نشه یي توکو سره د مبارزې د چارو کارپوهان هم مني چې د نشه یي توکو د کاروبار لویه برخه د افغانستان په ناامنو سیمو کې ترسره کیږي. د نشه یي توکو سره د مبارزې پخوانی وزیر جنرال خدایداد هزاره امریکا غږ ته وویل
خصوصا هغه ځایونه چې امنیت نشته، خصوصا هغه ځایونه چې د طالبانو د کنټرول لاندې ده، مستقیما دوی کنټرولوي طالبان. بلې، وو هغه ځایونه چې دغه مفسدین چې په افغانستان کې دي، چې خصوصا هغه ولایتونه چې امنیت یې ښه دي، هلته هم تریاک کرل کېږي متاسفانه. یعنی طالبان او مفسدین د قاچاقبرۍ مواد مخدر ډېر د لاسي او دي چې هغه ځایونه چې امنیت نه صدق لدی د تاثیر لاندې ده.
جنرال خدایداد هزاره زیاته کړه چې په افغانستان کې د نشه یي توکو لوی قاچاقبران له نیول کېدو وروسته بیرته خوشي کیږي او قانون هغه راست چې ښایي نه تطبیق کیږي، نو ځکه د نشه یي توکو د کار، تولید او قاچاق کچه د وخت په تیریدو سره په افغانستان کې لوړه شوې ده. د افغانستان د نشه یي توکو پر ضد د مبارزې وزارت د وروستیو سرګندونو له مخې د تیر کال په پرتله سږ کال د نشه یي توکو د کار کچه 10% او د اپینو د تولید کچه 30% زیاته شوې ده. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
قدر من اوریدونکو اوس پام کړی دی رپورت په افغان حکومت کې سرچینې وایي چې کابل ته پروانه اونی کې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بندیزونو د کمیټې د پلاوي د سفر پر وخت د دغه ټولنې لخوا د اسلامي حزب په مشر ګلبدین حکمتیار باندې د لګول سوو بندیزونو د لیرې کولو په حق له ګټورې خبرې کړې چې له مخې کیدای سي د روان عیسوي کال تر پایه په حکمتیار باندې لګیدلي بندیزونه لیرې سي. نور تفصیل د اکرام شینواری په رپورټ کې.
افغان حکومت کې سرچینې وایي چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بندیزونو د کمیټې یو پلاوی چې پروانه اونۍ کې کابل ته سفر کړی و د حکمتیار د اسلامي حزب د بندیزونو د لرې کولو په برخه کې د افغان حکومت سره ګټورې خبرې ترسره کړې چې له مخې کیدای شي د رواني سوي کال تر پایه په حکمتیار باندې لګیدلي بندیزونه لرې شي. دغې پلاوي کابل ته د رواني اونۍ په سر کې د خپل سفر په وخت د افغانستان د جمهور رئیس محمد اشرف غني د افغانستان د ملي امنیت شورا سلاحکار محمد غني پتمر د کورنۍ چارو وزیر جنرال تاج جاهد او زر نور حکومتي چارواکو سره د سولې په مسله او د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بندیزونو د کمیټې د کار په اړه خبرې کړې وي. هر ګوی چې جمهور رئیس محمد اشرف غني دغه پلاوي سره په کتنه کې د اسلامي حزب په مشر د بندیزونو د لرې کولو په برخه کې د مرستې او همداشان د ملګرو ملتونو د بندیزونو په لیست کې د طالبانو د مشر ملا هیبت الله اخندزاده د نوم د ور زیاتولو غوښتنې کړې وي. د افغانستان د جمهور رئیس د مطبوعاتي چارو سلاحکار نبی مزاق امریکا غږ آشنا راډیو ته ویل چې ملګرو ملتونو د بندیزونو لیست څخه د حکمتیار د نوم لرې کول د افغان حکومت او د اسلامي زب د تړون یو برخه ده.
حکومت د حکمتیار سره یو تړون لاسلیک کړو او دوی ته وعده ورکړه، نه تنه حکمتیار بلکې څو نفر د حزب شته چې غو نمونه په تور لیست کې دي چې دوی به کوشش وکړي امریکایانو سره چې په تماس کې شوي دي کاری هم ویلي دي چې موږ به کوشش وکړو چې د تور لیست نه حکمتیار او د نور ملګري نمونه راوستل شي.
د حکمتیار اسلامي زب د سولې د خبرو د پلاوي مشر محمد امین کریم هم امریکا غږ سره په مرکه کې ویلي چې دغه پلاوي سره کتلی او تمه ده چې افغان حکومت په جر په دې حق له یو دوسیه ملګرو ملتونو ته وسپاري.
قرار معلوم بعد از اینکه درخواست رسمی سپرده میشه ممکن حدود 10 روز کاری
خاگلی کریمویل د معلوماتو له مخې روس سره دی چې په رسمي ډول وختونه وسپارل شي د بندیزونو لري کولو او بیا غور د پاره ممکن لس کاری ورځو ته اړتیا وي، خو که چیرې د امنیت شورا له 15 غړو څخه یو مخالفت وکړي نو بیا به د بندیزونو لرې کول دوه میاشتې وخت ته اړتیا ولري. طالبانو د بندیزونو په لیست کې د ملا هیبت الله خونزاده د نوم د وضعیتولو په باب د جمهور رئیس محمد اشرف غني غوښتنې په غبرګون کې ویلي چې دوی دغسې بندیزونو پروا نه کوي او کله چې طالبانو مشر د امریکایي ځواکونو پر خلاف وسله وچتوله نو هماغه وخت دا هر څه په ځان منلي وو. طالبانو یو ویاند کریم او یوسف احمدي په دغه بیان کې دا هم ویلي چې د طالبانو مشر نه په بهرنۍ بانکونو کې پیسې لري او نه هم په بهر کې شتمنی لري. خو کاری احمدی ویلي البته دا ډول غوښتنې یو عمل به هیوادوالو نړیوال ته لا هم په اثبات ورسوي چې زموږ داخلي مخالفین او داغوی نړیوال ملاتړي په خوله د سولې ناری وهي خو په عمل کې د سولې او امن په خلاف اقدامات کوي. د افغان حکومت او حکمتیار اسلامي حزب سره د موافقې یو مسله د تروسي ډلو سره د دغه حزب د اړیکو پرې کول دي. تېره ورځ د اسلامي حزب مشر ګلبدین حکمتیار په یوه اعلامیه کې د اسلامي دولت یا داعش او القاعده سره د خپل حزب اړیکو په نه لرلو ټینګار کړی دی. په دې وروستیو کې د پخوانیو مجاهدینو یو مشر صبغت الله مجاهدی د ګلبدین حکمتیار او نورو پخوانیو مجاهدینو د مشران څخه غوښتي چې په کابل کې په نوي ملسیزه کې د پخوانیو مجاهدینو د ډلو په خپلمنځي جګړو کې چې اسلامي حزب هم یو وړخو د زرګون ملکي وګړو د مرګ جوبلې له امله له افغانانو بخښنه وغواړي. حکمتیار رویټر سره په مرکه کې ویل شي جګړه د خپل ځان او وطن څخه دفاع لپاره کړې ده. د افغانستان د چارو شپیر کارپوهان وایي یوازې حکمتیار په جګړه کې ښکېل نه و. د افغانستان د سیاسي چارو یو کارپوه محمد صدیق پتمن امریکا غږ آشنا راډیو ته ویل ک مسله بخښنه غوښتل وی نو به ټول بخنو غواړي.
کمن ټول دا پلر واخلو دی او چا د پرخند واقع شو د بن صفی وی حزب اسلامي د جګړې یو طرف او په جګړه کې نور طرفونه موګه اف غواړو مونږ ټول به د افغانستان د ملت نه اف غواړو. دا څه نه کیږي چې یو دراتک د پاره مونږه شرایط وځه کوو د بل در او بل چې دی بل ته قدرت سپارو.
تر اوسه لا کابل ته د اسلامي حزب د مشر دراتک نیټه معلومه نه ده، خو دغه حزب چرواکی وی چې کله پر حکمتیار لګیدلی بندیزونه لری شي هغه به ژر کابل ته راستون شي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده VOA پښتو. قدرمن اوریدونکو د تیرو کلونو په شان سش کال هم د امریکا په فلوریدا ایالت کې د کرکټ یو شل اوریز ټورنمنت ترسره کیږي. د یو اس اوپن کرکټ په نوم دا ټورنمنت چې د امریکا د کرکټ د شورا لخوا تنظیم شوی دی، د امریکایي او نړیوالو لوبغاړو په ګډون به پکې شپاړس ټیمونه برخه اخلي. دا ځل پکې خاصه خبره دا ده چې د المسافي په نوم یو ټیم هم برخه اخلي چې ټول لوبغاړي د افغانستان د ملي ټیم غړي دي او په لومړي ځل به د افغانستان کرکټ د ملي ټیم دومره زیات لوبغاړي د کرکټ لپاره امریکا ته راځي. په دې اړه زموږ همکار متي الله عابد د افغانستان د کرکټ بورډ د سرپرست عمومي رئیس عزیز الله فضلي سره مرکه کړې ده.
معلومه ده چیر کال هم دغه ټورنمنت سوی و سږ کال هم زموږ یو افغان ورور بلال ورور چې دی په امریکا کې اوسېږي هغه ډېرې هلې ځلې وکړې د دې دپاره. دغه تاسو ته معلومه ده چې هلته شپاړس ټیمه دي. په دې شپاړس ټیمونو کې حتی هغه ټیمونه دي چې فرنچایز یا خرڅ شوي ټیمونه دي پر مختلفو کمپنیانو. نو حتی هغه میلمانه ټیمونه دي چې هغه هم د مختلفو هیوادونو سره لکه د پاکستان ویسټ انډیز سره نوکاره دغه هیوادونو سره د دوی د ملي لوبډلي لوبغاړي ورځي. یوازینی د افغانستان ټیم دی چې په دې کې بهرنی لوبغاړي نشته او دوی مکمل هغه سکواډ جوړ کړی چې واقعا د شل اوریزې سیالۍ دپاره ډېر ښه برابر سکواډ دی. او دوی به انشاءالله ولادیز په شلم د نومبر باندې دوی په څلورویشتم باندې دغه ټورنمنت دی لومړۍ ورځ باندې به هم د افغانستان اوپننگ سرمنی کی په شروع کې هم د افغانستان لوبډله سیالي لري او دا سیالي هم د اسپین تریسا یا سپورټي انټرنیشنل چینل دی دا څه ژوندۍ باندې خبريږي. نو ټول دی واد واد کول چې وی ګوري واکه دا هم یو غټ دستاوس په دی چې نن د افغانستان د کرکټ سره هغه ځای ته رسیدي چې دی د امریکا د کرکټ سره
بالکل غټه خبره
ده چې کی اشتراکي نو دا زموږ د پاره او د ټول افغانانو د پاره واکه دا غټه خبره چې مش لکه څنګه چې په نړۍ کې ټول خلک وایي چې سپورت سفیر د سوري دی. نو موږ هم دا خپل سفیران هغه یو ته ورکو چې موږ سبا امریکا د ټول یو نړۍ سره لاسو ګریوان ده او موږ د سوري پیغام ورو یعنی د کرکټ د لوبې چې او کار باندې زو هم ته سفر کوو په دغه ټورنمنت کې راکو.
ودل سه کولای شو چې پوښښو څو کم کم لوبغاړي امریکا ته روان دي د لوب لپاره
کې نجیب زدران دی، نجیب الله ترکی دی، جاوید احمدی دی، آفتاب عالم، یمین مزی، فرید ملک او شبیر نوری، ان شاء الله ګلبدین نائب اوس په امریکا کې دی. هغه هم د شالین لپاره کړلی هغه به هم څنګه د شالین خلاصي دی د ټیم سره به یو ځای کیږي. افسر زازی دی، عمر الحق ملک زای دا هغه ټول هغه لوبغاړي دي چې دا اوس د افغانستان ملي لوبډله کې اکثره وزبیت لري او خصوصا دا دریتلو لوبغاړي خو تاسو معلوم دي لکه جاوید احمدی او نجیب زدران نجیب الله ترکی دوی په شلوري کې سیالي کې شو مهارت لري.
ګلبدین نائب شو
او بالینګ په شوبه کې ګلبدین نائب او داسې د بالینګ په شوبه کې زموږ سره فرید ملک دی چې هغه یو شار لونډر دی سره افتاب عالم دی یمین احمدزی
ډیر ښه. فضلی صاحب د دې ټورنمنت جوړښت کرته لږ واضح حق تاسو ویل چې شپاړس ټیمونه دي. یو ایس اوپن ځکه تیر کال چې موږ تعقیب کړو اکې شپږ افغان لوبغاړي راغلي وو چې ځینې پکې دي کې هم یاد شوي دي لکه ملک زی او افسر زازی او همدا شانتي نصر جمال. د دې فرق هغې سره صحیح دا تیر ځل خو یو محلي ټیم وو چې هغې کې افغان لوبغاړو لوبه کوله. د دې ټیم نوم به صحیح او د دې به برخه به صحیح
یقینا ډېر ښه پوښتنه تاسو وکړه. تېر کال هغه لوبغاړي کلي وو چې اکثره یې د شلوري د سیالۍ فرمټ ته نه وو برابر. دوی په لکه رحمت شاه زرمتی دوی په یو ورځني سیالۍ کې یا په څلور ورځني سیالۍ کې ښه تجربه درلوده. هغه دل زموږ د څلور یا پنځه لوبغاړي ورغلي وو. اکثره لوبغاړي هم هلته کرکټرانو چې اوسېدل د مختلفو هیوادونو د هغو سره یو ځای شوي وو. د دې ځل د افغانستان ایو مکمل لوبغاړو دې له کومه چې ما تاسو ته ذکر وکړ چې دا شپاره لوبغاړي چې دې په کې کې اته هغه لوبغاړي دي چې هغه د مختلفو کمپنۍ د خوان شخصي سي دي فرنچایز لوبغاړي دي او د افغانستان د لوبغاړو چې د المسافس یو شرکت ته په کویت کې ده د دې هغه مالی لګښت دې په غاړه اخیستی دي. نقدي غونډې انعام یا جایزه چې دا یو لک ډالر د کیسو کټي هر لوبغاړو په اګه دراون درې لوبي کوي په درې لوبي کې چې په دې ډول لوبي کوي نو بیا به مخته پړاو ته لار پیدا کوي. البته هر لوبډله په خپل نوموي د لکې شروعات کې درې سیالي لري. په دې درې سیالي کې هر هغه لوبډله چې توانې دي چې خپل دوه سیالي ګټي نو بیا دوم پړاو ته لار پیدا کوي. او هغه نومړي د افغانستان د غدرې سیالي چې دی د غدرې سره هم د تلویزیون د لارې په جوړې باندې خبري
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15.
په داسې وخت کې چې د سوریې د حلب د ښار په هغو ځایونو باندې چې د یاغیانو په کنټرول کې دي، د سوریې د حکومتي او د روسیې د هوایي قواو بمباري بیرته شروع سوې. هلته د سوریې د حکومت د ضد د یاغیانو سره د دې ویره پیدا سوې چې د امریکا د منتخب جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ په وخت کې به د هغوی سره د امریکا مرستې ختمې سي. د امریکا ژغ خبریال هنری ریجول په دې باب رپورټ رالېږلی.
د روسیې جنگی الوتکو د هغه ملک د وی جنگی بیړۍ نه په دې غرض پروازونه شروع کړي چې د سوریې د حلب د ښار په هغو سیمو بمباري وکړي چې یاغیانو پرې خپل قبضه ټینګه کړې ده. مسکو وایي چې دا اول ځل ده چې د روسیې د وی بحري جنگی بیړۍ نه الوتکې په جنگی عملیاتو کې ګډون کوي. متحده ایالات په روسیې له دې کبله سخت اعتراضونه کوي چې د هغه ملک د جنگی الوتکو په بمباریو کې یو زیات شمیر ملکیان وژل کیږي، مګر د امریکا منتخب جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د خپلې انتخاباتي مبارزې په وخت کې داسې نښې نښانې څرګندې کړې وې چې ګوندې امریکا به په خپل دغه دریځ کې نرمښت راولي. په لندن کې د پالیسیو د یوه تحقیقاتي مرکز یوه غړې کین مون په دې باب وایي:
Trump has been relatively positive about Russia under Vladimir Putin.
Trump د ولادیمیر پوتین تر قیادت لاندې د روسیې او په سوریه کې د داعش په ضد د هغه ملک د رول په باب نسبتا مثبت نظر لري. هغه وایي چې دی په خپل د هغه سنی یاغیانو سره د دې ویره پیدا کړې ده چې د سوریه د حکومت په ضد مبارزه کې به د امریکا ملاتړ د لاسه ورکړي، او دا کار به د سوریه د حکومت او د هغو شیاګانو په ګټه تمام شي چې د ایران ملاتړ ورسره دی. ښاغلی ټرمپ د انتخاباتي مبارزې په وخت کې په خپلو خبرو کې دا هم ویلي وو چې د ایران د اټومي وسلو د پروګرام په باب به د لویدیځو قدرتونو سره د هغه ملک موافقه فسخه کاندي. د هغه د دغو خبرو سره په منځني ختیځ کې د ځنو سنی سیمه ییزو قدرتونو ملاتړ هم څرګند شوی. د امریکا منتخب جمهور رئیس ښاغلی ټرمپ هغه یوه ناوړه او خراب موافقه بللې ده. د چهارشنبې په ورځ د فرانسې جمهور رئیس فرانسوا اولاند د ایران سره د اټومي موافقې په ضد د ښاغلي ټرمپ د خبرو په باب خبرداری ورکړی دی. هغه وایي:
Mais je sais que là il y a un principe de réalité. Cet accord il nous donne des garanties. L'absence d'accord.
هغه وایي چې دغه موافقې ضمانت شوې ده او د هغې فسخ کول به ډیر جدي وي. سیاسي ماهرین وایي اوس چې د یمن ننیولې بیا تر لیبیا پورې شخړې روانې دي، د منځني ختیځ سیمه به د ښاغلي ټرمپ د خارجي پالیسۍ د ستراتیژۍ دپاره لومړنی امتحان وي.
اوس هم د مهمو خبرونو لنډیز اورئ. د متحده ایالاتو د سازو مجلس پرون د پنجشنبې په ورځ په ایران د ایربس او بوئنګ الوتکو د خرڅولو د مخنیوي لپاره لایحه منظوره کړه. اوباما حکومت په ایران د دغو تجارتي الوتکو د خرڅولو منظوري ورکړې وه، خو په پرونی رایګری کې د جمهوری غوښتونکو تر څنګ و دیموکراتانو هم په ایران د الوتکو د خرڅولو پر ضد رای ورکړې. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بندیزونو د کمیټې مشر ویلي دي چې کېدای شي د روان کال تر پایه په حکمتیار لګېدلې بندیزونه لرې شي. د مهاجرت نړیواله اداره یا IOM وایي چې په تیرو دوه نیمو ورځو کې تقریبا 340 پناه غوښتونکي د مدیترانې په بحیره کې ډوب شوي او ورک شوي دي. د اسلامي دولت یادایش ډلې د عراق د موصل په ښار کې دوه اسکر او اووه عام خلک وژلي دي، او د متحده ایالاتو جمهور رئیس براک اوباما د منتخب جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ نه غوښتلي دي چې که روسیا د نړیوالو قوانینو نه سرغړونه کوي باید چې پر ضد یې جدي دریځ ولري.
خدا رو منورید کو د خبرونه په پای کې تاسو په مکړی د افغانستان د سو شهرونو د هوا حالات ته په کابل کې باندې اسمان شین وی د تودوخې لوړه درجه یې وشته ته 15 په کندهار، هرات، جلال آباد، غزنی، کندوز، خوست، مزار شریف او هلمند کې به هم نن اسمان شین وی. پام دې سره زموږ سهارنی نیم ساعته پښتو خبرونه پای ته ورسیده. هیر مونږ سې چې نیم ساعت وروسته بیا ستاسو خدمت کې یو. اوس په لاندې وخت کې د خبرونه پیل شي.